سهار لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځنګړې شوې. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په ژنیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس نن پرانیستل کیږي، او د افغانستان ستراتیژۍ په افغانستان کې شوي پرمختګونه او له دې هیواد سره شوې مرستې پکې ارزول کیږي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. قدر من اوریدونکو، لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرلیکونه: حکومت د خپل سرو وسلوالو قمندان غنی علی پور د هغه د پلویانو له مظاهرو وروسته په ضمانت له توقیفه خوشې کړ. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو وسایلو مرسته کوي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو پخوانی سلاکار د دروغ ویلو په جرم په بند محکوم شوی، او د ناسا یوه سفینه په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د مریخ پر غولي کې ناسته. بشپړ خبرونه: نن د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په اړه دوه ورځنی نړیوال کنفرانس پرانیستل کیږي. د دې کنفرانس مشري افغان حکومت او ملګري ملتونه په ګډه کوي، او هغه ستراتیژۍ مرستې او پرمختګونه پکې ارزول کیږي چې افغانستان او نړیوالې ټولنې په 2018 کال کې د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. نړیوالې ټولنې هغه مهال له افغانستان سره د څه باندې 15 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه کړې وه. د ژنیو په کنفرانس کې به له افغانستان سره نوې مرستې نه اعلانېږي، بلکې پر هغو پالیسیو او اجنډاو به تمرکز کیږي چې افغانستان د سولې، سوکالۍ او ښې حکومتولۍ لور ته بیایي. په دې کنفرانس کې د نږدې 100 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس دواړه ګډون پکې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د خپل سرو وسلوالو یو قمندان عبدالغنی علی پور چې د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې په لرلو او د خلکو په ځورولو تورن دی، پرون ناوخته له توقیفه په ضمانت خوشی شو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له توقیف څخه د علی پور خوشی کېدل تایید کړل.
ټول تورونه چې بده باندې وو او شته دي، هغه به دای ځواب ورکړي. دای یعنی په بشپړ توګه دته برات نه دی ورکړل شوی، یوازې په ضمانت معتبر ضمانت دای خوشی شوی. لومړنۍ تحقیقات دنه شوي دي، وروسته عدلي او قضایي ارګانونه به د بشپړ تحقیقات
د علی پور د نیول کېدو پر وړاندې د هغه پلویانو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې لږ تر لږه 4 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو اړتیاو مرسته کوي. د برتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر پینی مورډاونټ د دوشنبه په ورځ د حکومت پر رسمي وبپاڼه په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې برتانیا له هغو 300 زره افغانانو سره د خوراکي موادو، خیمو او پاکو اوبو د برابرولو لپاره 25 میلیونه پاونډ نوې مرسته کوي چې تر ټولو سختې وروستۍ وچکالۍ ځپلې دي. میرمن مورډاونټ د ژنیو د کنفرانس په درشل کې له نورو مرسته کوونکو هیوادونو هم وغوښتل چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي. لازده رادیو خبرونه اوري. د اوکراین پارلمان پرون د هغه قانون مسودې ته مثبت رایه ورکړه چې له مخې په دې هیواد کې د یوې میاشتې لپاره پوځي حکومت واکمنیږي. دغه اقدام وروسته له هغه کیږي چې روسي ځواکونو په توره بهیره کې وبخي د روسیې تر کنټرول لاندې د کریمیا په سواحلو کې پر اوکراینی کشتیو ډزې وکړي او 30 ماڼوګانې ونیول. دې پیښې د کیف او مسکو په اړیکو کې کړکیچ یو نوي پړاو ته ورساوه. وکیلانو له توندو بحثونو وروسته د ولسمشر پیترو پوروشنکو هغه طرحه تصویب کړ چې په اوکراین کې د 1.5 ورځو لپاره د پوځي حالت د جاري کولو غوښتنه کوي. 268 وکیلانو دې لایحې ته مثبتې او 150 منفي رایې ورکړې. د دې قانون له مخې چې د نومبر له 28 نیټې وروسته عملا نافذیږي، د اوکراین د پوځي ځواکونو د انسجام، د هوایي مدافع د ځواکونو د پیاوړتیا او د استخباراتي او د تروریزم پر ضد د هڅو په ګډون یو لړ اقدامات شامل دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ یو پخوانی سلاکار د دروغ ویلو په جرم په بند محکوم شوی. د 2016 کال د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار جورج پاپادوپولوس په 2 اونۍ حبس محکوم شوی او قاضي پرون د برات لپاره د هغه وروستۍ غوښتنه هم رد کړه. دا لومړی ځل دی چې د ټرمپ د کمپاین یو نږدې همکار د انتخاباتي کمپاین او مسکو ترمنځ د مشکوکو اړیکو د قضیې په اړه د ځانګړو تحقیقاتو په لار کې په حبس محکومیږي. څارونکي په دې باور دي چې د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال له روسانو او د هغو له ارتباطیانو سره د ښاغلي پاپادوپولوس تماسونه د دې تحقیقاتو باعث شوي دي. نوموړی تیر کال په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغه په حبس محکوم شو چې د خپلو تماسونو په اړه یې اف بی آی یا د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې ته په دروغ ویلو اعتراف وکړ. او د ناسا یوه سفینه په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د مریخ پر غولي کېناسته. د ناسا کارکوونکو پرون هغه مهال د خوښۍ چیغې او نارې وکړې چې د انسایټ په نوم له دې سفینې څخه یې د مریخ استوا کرښې ته نږدې پر پراخه ورشو د کېناستو سیګنالونه ترلاسه کړل. له دې یوه دقیقه وروسته انسایټ په یوه سیلفي عکس کې د خپل چاپیریال تصویر راوسته و. د دې سفینې د استولو هدف د سرې سیارې په ژورو کې دننه تحقیقات او په دې اړه د معلوماتو راټولول دي چې مریخ څنګه جوړه شوه. ساینس پوهان وایي چې انسایټ له اټموسفیر څخه تر غولي پورې واټن په 2 دقیقو کې ووه بیل ستونزې کېناسته. مریخ له ځمکې 301 میلیون مایله لرې دی او سفر یې 6 میاشتې وخت اخلي. مریخ ته د انسایټ د استولو ټول لګښت 1 میلیارد ډالر و او دا ماموریت به د ځمکې په حساب په 2 کلونو کې چې د مریخ له 1 کال سره برابر دی بشپړ شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. او اوس هم ورځو لنډې خبري برخې ته. افغانستان او نړیواله ټولنه به نن او سبا د ژنیف په کنفرانس کې هغه ستراتیژۍ مرستې او پرمختګونه وارزوي چې دواړو خواوو په 2016 کال کې د بروکسل په کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې 2 ورځني کنفرانس کې به د نړۍ د 60 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او د 130 نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي. په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله دواړه د سویس ژنیف ښار ته رسیدلی دي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست د دې کانفرنس لپاره د بشپړ تیاریو خبر ورکوي او وایي چې حکومت د هغو ژمنو ډېره برخه عملي کړې چې د 2016 میلادي کال د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره کړې وې. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري وایي افغانستان خپل ژمنې لږ تر لږه په 60 عملي کړي او د جنیوا په کنفرانس کې به پر دې خبرې وشي چې کومو ستونزو په بشپړه توګه د کړو ژمنو د عملي کېدو په لاره کې خنډونه جوړ کړي وو. د جنیوا کنفرانس به چې مشري افغانستان او ملګري ملتونه په ګډه کوي د افغانستان د حکومت لپاره یو فرصت وي چې نړیوالو ته یوه هر اړخیزه ستراتیژي وړاندې کړي. داسې ستراتیژي چې له مخې دا هیواد له اقتصادي پلوه په څه ډول او کله په خپل ځان بسیا یا په پښو درېدلی شي او هم به د ښځو د پیاوړي کېدو او له فساد سره د مبارزې په ګډون په مختلفو برخو کې ژمنې کوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د کنفرانس ګډونوالو ته د خپل لاسته راوړنو په اړه معلومات او هم دا پیغام ورکړي چې افغانستان د دې وړتیا لري چې په مرستو تړلې هیواد څخه د نړیوالو ټولنې پر یوه اغیزمن شریک بدل شي.
پیام عمده ما افغانستان دغه از کشور
زموږ عمده پیغام داده چې افغانستان کولای شي د یو اړمن هیواد نه په یو اغیزمن نړیوال شریک بدل شي او موکیل لرو چې مرسته کوونکې هیوادونه به پر راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان د بازار موندنې او پانګې په برخه کې مرستي وکړي.
د افغانستان لپاره 2040 کال مالی پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو یا په پښو درېدو لپاره هدف ټاکل شوی دی. ټاکل شوی چې په بل د 2040 میلادي کال په کنفرانس کې به له افغانستان سره د نوي مرستو ژمنه وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه هیله مند چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې سبا اصلي ورځ ده پر دې سربېره چې ګډونوالي و ګډه اعلامیه خپروي، د افغانستان حکومت وکولی شي نړیوالو ته قناعت ورکړي چې د اصلاحاتو، د ډیموکراتیکو پروسو او پرمختیایي چارو په برخو کې پرمختګونه کړي او نړیوال د ورسره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د یو نما په وینا د مخکنیو د افغانستان په اړه د توکیو او بروکسل د کانفرنسونو په څیر چې نړیوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنې کړي دي، په دې کانفرنس کې له افغانستان سره نوې مرستې نه اعلانېږي بلکې تر ډیره به پر هغو پالیسیو او ستراتیژیو تمرکز کیږي چې پر نړیوالو مرستو د افغانستان اتکا له منځه وړي. د جنیوا د اصلي غونډې تر څنګ د سولې د فساد په وړاندې د مبارزې د بشري حقونو او د ښځو د پیاوړي کولو په ګډون د افغانستان د مختلفو برخو په اړه له لسو زیاتې فرعي غونډې هم نن او سبا جوړېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د خپل سر وسلوالو قومندان عبدالغنی علیپور له توقیفه په ضمانت خوشی شوی دی. علیپور د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې په لرلو، ځورولو او له خلکو په زوره د پیسو په اخیستو تورن دی، خو د هغه نیول کېدو یو شمېر خلک د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې وپارول او هغوی قهرجنې مظاهرې وکړې. نوریاس نوری په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ویان نصرت رحیمی سره مرکه کړې ده. ښاغلي رحیمی په پیل کې د علیپور د خوشی کېدو جزئیات روښانه کړل.
کله چې د علیپور هغه لومړني تحقیقات بشپړ شول، هغه موقتاً او په معتبر ضمانت باندې له بنده خوشی شوی.
په دې باندې ډېر تورونه لګول شوي وو چې غیر مسؤول وسلواله ډلې لري او وسلواله ډلې هم له بشر له حقونو باندې له تېرینې نیولې او د غرض د غلاو او نورو مواردو تورن و. یعنی له دې مخکې د قضیې په اړه تحقیقات شوي چې دی تورن شوی و او د هغه د نیولو لپاره اقدام شوی و. یعنی دغه په دل ولسوی تورونه جدید دومره نو
وګوره، یو هغه اسناد چې حکومت خپل په باندې لري، کوم اسناد چې مختر رسیدلی دی، یو هغه چې خلکو په باندې لګول الزامي په دوه صورتو کې مکلفیت د درلوده چې د خپل حاضر شوی او عدلي او قضایي ورګانو ته خپل ځواب ویلی او یو خپل ځان د پاکوالي په خاطر د خپل اقدامات درلودلی وای، خو دا دې ته حاضر نشه او د حکومت له اوامرو تمرد وکړه. په دې اساس امنیتي ورګانو مکلف شول چې هغه حضور باندې د قانون مطابق ونیسي او عدلي او قضایي ورګانونو ته د قانون پرانا کې دای را کش. په دې اساس هغه ټول تورونه چې بده باندې وو او شادي هغه به دای ځواب ورکړي. دای یعنی په بشپړ توګه د تبرات نه دی ورکړل شوی، یوازې په ضمانت معتبر ضمانت دای خوشی شوی. زمونږه تحقیقات دنه شوې دي وروسته عدلي او قضایي ورګانونه به د نن بشپړ تحقیق کې چیرته په دې باندې جرمونه ثابت کړي د افغانستان د ټول نافذ قانون پرانا کې به د سره جدي خوني برخورد کړي.
د دې مخکې چې دغه همکاري نه کړی چې په باندې لګول شوی تورونه په خپل نه حاضر شوی چې امنیتي ادارو یا هغه مرجو ته چې مسؤل مرجې دي خپل ورشي او خپل ځان سپین کړي، آیا اوس د دې ضمانت کېدای شي چې په دغه ضمانت چې دای خوشی شوی دای به بیا کسباره غوړې د تحقیق لپاره دای به خپل راشي؟
دقیقا د ټول موضوعات او ټول اړخونه سره سنجول شوی دی او روسه په دې برخه کې اقدام ترسره شوی
دی. وروستیو مظاهرو په ترڅ کې ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله وخت په تیر بیا د پولیسو لیکو ته ډیر کسان ټپیان شوی دی. د غرض د پنځو کسانو د وژل کېدو خبره هم شوې ده. له دغه وروستیو اخو ډکو مظاهرو سره دا پوښتنې هم راپورته کیږي چې ممکن دغه فیصله چې دی آزاد شوی دی د سیاسي شارونو په نتیجه کې دولت د تغاړې هي وي او د خوشی کړې وي، تاسو څه وایئ؟
په هیڅ وجه کچرت سیاسي فشارونه وای او ته به افغان حکومت او امنیتي او عدلي او قضایي ارګانونو غو طلبای کنه وای ویل څه چې ما مخکې په خپل خبرو کې ویل، اوس مهال د معتبر ضمانت خوشی شوی دی او لومړني تحقیقات هم بشپړ شول. کچرت لومړني تحقیقات نه وای بشپړ شوی د دې مجال نه درلود چې لبند خوشی شي. د اوس هم د امنیتي ارګانونو تر نظارت لاندې دی، با وجود چې د خوشی شوی دی قوی معتبر ضمانت ایده هر وخت چې امنیتی او عدلی او قضایی ارګانونه یې وغواړي دی د حاضري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د موسیقي پروګرام خپریږي، خو دا د دې خپرونې وروستی مطلب د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه ده چې اجمل تورمن چمتو کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له ټولو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. په مطلب کې راغلي نوموړي دغه څرګندونې په تهران کې د ملي والی په نړیوال